په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زاج ملنده او زما نور همکاران مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو مدد نه تمدیدوي او که چیرې تمدیدوي نو په نورو ځایونو کې د ورته کمپونه جوړ کړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په سر کې هم د افغانستان او نړۍ خبرونه له حدیث پردیس نورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د ترکیې بریدونو ته په کتو باید د سیمې او نړۍ په کچه د تروریزم پر ضد ګامونه پورته شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر له افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا د حکومت چلند له حده اوښتی بولي. او تیره ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د ترکیې وروستۍ بریدونو ته په کتو باید د سیمې او نړۍ په کچه د تروریزم پر ضد ګډ او مؤثر ګامونه پورته شي. له اجرایی ریاسته د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې عبدالله عبدالله د ترکیې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې بریدونه غندلي او تروریستي او وحشیانه بریدونه یې بللي دي. په اعلامیه کې همداراز د عبدالله له قوله ویل شوي چې نړۍ دا مهال د تروریزم او افراطیت له ګډ ګواښ سره مخامخ ده او په کار ده چې د دغې پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. تېره ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه شپږ دېرش کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه د دغه بریدونو مسؤلیت کوم چا نه دی منلی، خو د ترکیې صدراعظم ویلي ګمان کوي چې دا به د داعش د وسلوالې ډلې کار وي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا د حکومت چلند له حده اوښتی بللی او د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان څخه یې غوښتنه کړې چې کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورته والي قرباني نه شي او پرته له کوم جرم څخه باید په ډله ییزه توګه ونه ځورول شي. حضرت عمر زاخیلوال په داسې حال کې پرون له عمران خان سره خبرې کړي چې په خیبر پښتونخوا کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې تېره ورځ د غلطه له 2000 زیات افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي او زندانی شوي دي. پاکستانی رسنیو د سه شنبې په ورځ د ځایي پولیسو لخوا وویل د افغانان په پیښور او شاوخوا سیمو کې نیول شوي دي. د پاکستان ټوډي ورځپاڼې د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د ویاند مشتاق غنی لخوا ویلي ایالت نور د افغان کډوالو اقتصادي پیټۍ نشي وړلی. په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د سه شنبې په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر ښاغلي عمران خان په لیدنه کې عمران خان ته چې ګوند یې په خیبر پښتونخوا کې واکمن دی ویلي کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورته والي قرباني نشي. افغان سفارت وایي چې عمران خان له عمر زاخیلوال سره ژمنه کړې چې د پښتونخوا وزیر اعلی او پولیسو مشر سره به اړیکې نیسي تر څو په سمدستي توګه د افغانانو سره خپل سلوک سم کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش وسلوال مات شوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې امنیتي ځواکونه د کوټ ولسوالۍ په هغو سیمو کې ځای پر ځای شوي چې پخوا د داعش وسلوالو پکې نفوذ درلود. داعش په ځینو
کورونو ځینو سیمو کې پردې شوی دی او زموږ رپورټونه ترلاسه شوي دي. انشاءالله زموږ چارواکي د عملیات بلا هم دوام وکړي تر څو په بشپړ ډول د کوټ او نورو سیمو دوی لسم څخه
د ښاغلي خوګیاڼي په وینا په کوټ ولسوالۍ کې د جمعې له ورځې راهیسې په عملیاتو کې د داعش لږ تر لږه 160 وسلوال وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې اوه عسکر او 15 ملکي کسان وژل شوي او دېرش تنه زخمیان دي. په کوټ ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. تېره ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د ترکیې چارواکي وایي برید کوونکي د یو ټیکسي موټر په وسیله هوایي ډګر ته ورغلي او په عمومي دروازه کې چاودنې وکړې. یو برید کوونکي تر چاودنې مخکې پر مسافرو د اوتومات ټوپک ډزې هم کړي دي. د ترکیې د عدلي وزیر ویلي چې د هوایي ډګر میټرو ته نږدې هم د چاودنې نښې لیدل شوې دي. دا چې د بریدونو د بروکسل په هوایي ډګر کې له بریدونو سره ورته والی درلود، د ترکیې صدراعظم ویلي ګمان کوي چې دا به د داعش وسلوالې ډلې کار وي. د ټپیانو شمېر 140 کسانو په شاوخوا کې اټکل شوی چې د چارواکو په وینا 10 تنه پولیس افسر روان دي. سپینې ماڼۍ ملګرو ملتونو، جرمني او نورو هیوادونو دا بریدونه غندلي دي. ترکیه ته له نورې نړۍ په موقته توګه الوتنې ځنډېدلې دي. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې د بوکمال په نوم د یوه سرحدي ښارګوټي د بیرته نیولو عملیات پیل کړل. د بشار الاسد اپوزیسیون د رژیم اپوزیسیون چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي له عراق سره پولې ته نږدې د دې ښارګوټي د نیولو عملیات له دل الزور خارج څخه پیل کړی دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون سه شنبه ویل چې د سوریه د نوي پوز وسلوال د بوکمال خارګوټي ته نږدې شوې دي. د ډلې له لندن په ریپورت کې ویلي چې بوکمال کې د داعش وسلوال د جګړې لپاره تیار شوی او د خار دوکانونه د جګړې لویری بند شوی دي. د بشار الاسد رژیم د اپوزیسیون یو قومندان چې خپل نوم نه دی څرګند کړی، رويټرز خبري اژانس ویلي چې د بوکمال خار د ازادۍ لپاره عملیات پیل کړي دي. د بوکمال نیول بعد د عراق او سوریه ترمنځ د داعش وسلوالو د تګ راتک سلسله پرې کړي. روسیه شکایت کړی چې د امریکا جنگی بیړۍ د مدیترانه په سمندرګي کې د دوی یوې بیړۍ ته نږدې تیر شوې او خطرناک حرکت یې بللې دی. مسکو د دې پیښې یو ویډیو هم خبره کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه د امریکا د میزایلو ضد جنگی بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو په تیری تور نه کړې او وی ویل چې امریکایي بیړۍ په نړیوالو اوبو کې د دوی له بیړیو په اویا متره واټن کې تیر شوې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي دا پیښه تیرونی شوې او په یو خبر پاڼه کې څرګنده کړې چې امریکایي ماڼوګانو په داسې حساسه سیمه کې د مسؤل حرکت بنیادی اصول تر پخو لاندې کړي او د خپل خطرناک کار پر عواقبو یې غور نه دی کړی. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د روسیې د دې ادعا په اړه څرګندونی نه دی کړی. قزاقستان پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غیر دایمي غړیتوب دوه کلنه دوره وګټله چې رسمي وخت د جنوري له میاشتې پیلېږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې 193 غړو هیوادونو په 138 موافق رایو قزاقستان پر تایلند چې په دویم مقام کې وغوره کړ. د دې پریکړې پر اساس قزاقستان د امنیت په شورا کې د آسیایي هیوادونو لپاره چوکۍ چې په شورا کې د غیر دایمي غړیتوب معنا لري ترلاسه کړه. د امنیت شورا په 15 غړو کې یوازې امریکا، روسیه، چین، برېټانیا او فرانسه دایمي چوکۍ او د پریکړو د ویټو کولو حق لري. پاتې لس هیوادونه د شورا غیر دایمي غړي ګڼل کیږي او هر هیواد د دوه کلنې دورې لپاره د غړیتوب حق ترلاسه کوي. د امنیت شورا غیر دایمي غړي د سیمه ییزو ګروپونو له لوري کاندید او د رایو پر اساس د هرې سیمې لپاره ځانګړو چوکیو ته غوره کیږي. د خبرونو پای.
خبرنو مولا اساده رادیو نو اوریدل محمد حدیث پردی سترت وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. و بوری چی د خبر پختونخوا د حکومت یو ویان ویلی ایالت نور د افغان کډوالو اقتصادي پیټن نشولل. دغلته پرون په زرګونو کډوال نیول شوی دی. په اړه به ریپورت ولرو. همدارنګه د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. په یو بل ریپورت کې به مو په خوست او ننګرهار کې د بیا رغونې له څو پروژو خبر کو. اروپا ته د کډوالو د ستونزو، البته په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه هم یو ریپورت لرو. نور مسایل به مو څېړو. کور کلی او د ګولې اچار پروګرامونه هم له یاده مو باسي. دا د آزاد ایرانیو دا په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زا خلوال د افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا د حکومت چلند له حدا وخت یې بللی او د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان څخه یې غوښتي چې کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورته کېدو قرباني نه شي او پرته له کوم جرم په ډله ییزه توګه باید ونه څورول شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني رسنیو پرون ریپورټ ورکړ چې په پېښور خوا او شا سیمو کې 2000 تن افغان کډوال نیول شوي دي. همدارنګه د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له مرکزي حکومت نه غوښتي چې افغان کډوالو د وسیدو مودې نه تمدیدي. په اړه له پیښوره زموږ د خبريال ریپورت ورو.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت یو ځل بیا د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتي چې د رواني میاشتې تدبیر شمنټي ورسته دی په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د وسیدو مودې نه غځوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د وسیدو نیټه د رواني میاشتې په دیرشمه نیټه پوره کیږي. د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غنی د سې شمې په ورځ له مرکزي حکومت غوښتي چې د کډوالو د مودې له غځولو د ډډه وکړي او زیاتوي چې افغان کډوال نه یوازې د صوبې پر اقتصاد پیټی دی بلکې دوی له امله امنیتي ستونزې هم پیدا کیږي. مشتاق غنی په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل چې حکومت له تېرو دوو کلونو راهیسې له مرکزي حکومت بیا بیا غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه د مؤثره ګامونه پورته کړي، خو په خبره چې وفاقي حکومت د صوبې په دغه خبره عمل نه کوي.
هم بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں افغان مہاجرین کی وجہ سے.
د افغان کډوالو له وجې موږ ډیر زیات متاثر شوي یو. دا کډوال د لکونو پشمیر کې په دې صوبه کې ژوند کوي، دلته په کاروبار هم د دوی قبضه ده. زموږ د صوبې امنیت هم د کډوالو له وجې خراب شوی دی. په دنیا کې چرته هم داسې نه کیږي چې دومره مودې لپاره د کډوال اوسي او بیا دې کې خو ډیرو رجسټریشن هم نه دی شوی. د افغان کډوالو مسله د وفاق د حضور یې د خیبر پښتونخوا اولس اوړي.
غنی زیاته کړه چې د سفران یا سرحدي چارو وزارت او نورو ذمهوارو ادارو ته اوس پکار ده چې نور د کډوالو مدن غځوي بلکې دوی د پیسو سره خپل هیواد ته واستوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سلاحکار همدا شان وویل که مرکزي حکومت د ځینو لامنو له امله کډوال بیرته هیواد ته نستنوي، نو بیا د ټول پاکستان کې د هغوی لپاره کمپونه جوړ کړي او ټول کډوال د دغو کمپونو ته ولېږدوي. له بلې خوا په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یا یونیسیر ویاند دنیا اسلام خان وایي چې ادارې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو امید تر 2012 میلادي کال پورې غځول غواړي. اغلی اسلم د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د سلاحکار وروستۍ څرګندونې ته په اشاره وویل که چیرې پاکستان په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نه غځوي، نو حکومت ته پکار ده چې د یوې نوې پالیسۍ له مخې افغانانو ته تحفظ ورکړي.
که حکومت پاکستان چې کومه ستراتیژي ده اوس هم د کابینې د فیصلې په انتظار ده. د یو این ایچ سی آر د خاص حکومت پاکستان ته موږ دا خواست کړی دی چې د کوم وخت پورې یو ستراتیژي باقاعده اعلان نه شوي، د سفرون د وزارت د خاص ټول چې کوم سیکورټي ادارې دي هغه ته یو لیٹر ایشو سی چې پاغه کې دا او ایل سی افغانانو پخوانی کارډونه دي قابلیت لري د ایکسپایر کارډ په بنیاد باندې دا غو سره تنگول باید نه اوسي، او دا غو په سفر کې یا د تعلیم په حواله سره یا چې کوم ځای کې دی د یو شار څخه بل شار ته لاړ شي د هوټل د کمرې په حواله سره په کار نه رسي دي ته مشکلاتو سره مخامخ شي.
په عین حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم د سې شنبې په ورځ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره کتلي او له هغه سره یې په خیبر پختونخوا صوبې کې د افغان کډوالو پر وضعیت د پولیسو لخوا د هغوی په زورونې او بد چلند خبرې کړي او دا یې له حده پورته بللې دي. له افغان سفارت څخه په دې اړه یو خبر شوی بیان وایي چې ښاغلی عمران په خیبر پختونخوا صوبه کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو په زورونې او له هغوی سره په بد چلند خواشینی ښودلې او افغان سفیر ته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به له صوبایي چارواکو سره خبرې وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت په داسې وخت کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د اوسېدنې د مودې د غځولو مخالفت کړی چې تېره اونۍ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر فلیپو ګرانډي پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له چارواکو غوښتي وو چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې د له صبره کار واخلي او پر هغوی د ترهګرو ټاپې نه لګوي. د یادونې وړ ده چې د یونیسیر د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 15 لک رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیر د ګډ تفاهم له مخې ورته د اوسېدنې قانوني اسناد ورکړل شوي دي.
بلخوا پرون مخام په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخیلوال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشر محمود خان څخه د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراف سیاب خټک په ګډون د څو نورو پښتنو سیاستوالو سره لیدل دي. دا لیدنه که څه هم غیر رسمي و خو په روانو مسایلو پکې خبرې اترې شوې. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه د افراف سیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې ملاقات کې د شو خبرو تفصیل وغوښتې.
پرون ماښام د افغانستان مصنف سفیر صاحب او خصوصي نماینده عمر زاخیلوال صاحب روژ ماتي په وخت باندې دعوت ورکړې وه د پښتونخوا ځمي سیاستمدارانو ته. نو طبعا چې داسې حالات دي چې دې کې چې کوم پاکستان او افغانستان منځ کې ټینشن د تشنج دی په دې باندې تشویش دی دواړو غاړو ته او خصوصا پښتنو ته، ځکه چې تاوان کوي پښتنو ته رسېږي. کاکا تورخم بندېدل دي، کاکا ډزې دي، کاکا مهاجرو زورېدل دي. نو دا ټولې داسې مسلې دي چې پښتنو ته تشویش کول دي. لهذا دواړو شریکو غیر رسمي خبرې وکړې، البته دا غیر رسمي خبرې وې او په دې کې کوشش وکړو چې یو بل سره ځان پوه کړي چې حالات څنګه دي او دې حالاتونه څنګه وتل کېدای شي.
نو د دوی څه غوښتنه وه چې تاسو د حکومتي چارواکو سره په تماس کې شئ که څنګه؟
لکه چې ما اړینه کړو، څوک دا غیر رسمي خبرې دي، نو دې کې داسې لکه چې داسې مذاکرات وو چې جدوي او کې سره یو یو نقطه یو تلویزیون مشخص خدا کو عمومی تو باندې خیالات دې بدلو شو او ابو لارو چارو بارا کې غور فکر وشو چې دغه مشکلات کمول شي او دغه تشنج دا قسمت شری په دې کې کیمرا وسته شي نو دغه پر مختلفې خبرې وشوي.
خټک صاحب تاسو ته څه ښکاري چې امکان لري چې دا د سولې خبرې بیا پیل شي؟
موږ سره خبرو تر نه وړاندې د افغانستان محترم سفیر د پی ټی آی سربراه عمران خان سره په ورځ کې لیدلی وو او هغه یې دا غوښتنه کړې وه چې پښتونخوا صوبه کې د هغې د پاتې حکومت ته نو ابوی مې غوښتنه کړې وه چې دا افغانان کډوالو سره چې هلته کې کم سلوک کېږي هغه ښه نه دی او افغانان ځورول کېږي. نو هغې هم ورسره لوس کړی وو چې هغوی به صوبه حکومت ته ووایي چې هغوی دې پولیسو ته ووایي چې افغانان سره بد سلوکي نه کوي. او دغه خبره زموږ هم وه مونږ هم یعنې دلته کې خبره داسې ده چې حکومتونو منځ کې یا د ریاستونو منځ کې تعلقات به کله خراب وي کله به ښه وي مګر ولسونو منځ کې تعلقات تازه خراب نه شي او خصوصیت سره بیا دا د کوزو پښتنو او درو پښتنو منځ کې د سرمیانې چې دي دا پیدا کېدل پکار نه دي او دا د ټولو د تاوان په خبره ده او خصوصا د پښتنو لپاره. لهذا په دې سلسله کې دوه طرفونو تقریبا یو قسم ته فکر یو قسم ته سوچ
و موردل چې پرون ماخام په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر ساخلوال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه د قومي وطن پارټي مشر افتاح احمد خان شیرپاو او د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر افراف سیاب خاټک په ګډون ځینو نورو پښتنو سیاستوالو سره کتلي. په دې موضوع مو د عوامي نېشنل ګوند د مشر افراف سیاب خاټک سره مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څوی اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو او په تړاو یې د بیلابیلو غبرګونونو په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر چې اوس یې په خیبر پښتونخوا کې له عوامي نېشنل ګوند سره ګډ حکومت جوړ کړی ژمنه کړې چې نور به په پښتونخوا کې د افغان کډوالو ځورولو ته اجازه ورنه کړي. په مطلب کې راغلي چې عمران خان په اسلام آباد کې له افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال سره په کتنه کې دا ویلي چې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی او د پولیسو له مشر سره به اړیکه نیسي او جدي لارښوونه ورته کوي چې په سملاسي توګه له کډوالو سره سلوک سم کړي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې افغان سفیر له عمران خان غوښتي چې افغان کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورته کېدلو قرباني نشي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په خپل خاوره کې افغانان وزوروي. په مطلب کې راغلي چې اڅکزي ویلي که افغانان په نورو سیمو کې زورول کیږي نو پښتونخوا سیمه لویه ده، هلته دی ورشي او دوی د هیڅ افغان لپاره شناختي کارت نه غواړي. په مطلب کې راغلي چې محمود خان اڅکزي دغه څرګندونې آشنا رادیو سره په مرکه کې کړي دي. د مطلب لیکوال لیکلي د ډیورند کرخه او د مهاجرو ایستل هغه دوی موضوعګانې دي چې نه یوازې د ننه په افغانستان کې غبرګونونه راوپارول بلکې له کرخې هاخوا د پښتونخوا مشرانو لپاره یې هم سرخوږی پیدا کړی دی. خو سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي د پاکستان مرکزي حکومت پریکړه کړې چې پاکستان کې راجستر شوي افغانان تر دوه نورو کلونو پورې پاتې کېدای شي. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د حکومت چارواکو د دغه هیواد ای پی پی خبري اژانس ویلي په پاکستان کې څه باندې 1.5 میلیون ثبت شوي افغانان اوسي. دغه شمېر ته د پاکستان د راجستر او ډیټابیس ادارې لخوا کارتونه ورکړل شوي دي. په مطلب کې د سرچینې په حواله لیکل شوي چې د دغو کارتونو د اعتبار موده د 2018 کال د جون د میاشتې تر 1.3 نیټې پورې پای ته رسیږي. خو د نوې پریکړې سره سم دا کسان به اجازه ولري چې دوه کاله نور هم په پاکستان کې پاتې شي.
دوستان او تاسو زموږ غږ له افغانستان له ازادۍ راډیو نوري د افغانستان په اړه لویدیځي ورځپاڼې څوایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د شنبې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بمباري مسله څېړلې ده. جن وای چې چهاردرې ولسوالۍ په اق مسجد سیمه کې امریکایي الوتکو هغه برمته وشلې دي چې طالبانو له لویو لارو ښکته کړي وو او له ځانونو سره یې بیولي وو. نیویارک ټایمز د کندوز د والی په وینا لیکي چې طالبانو د امریکایي الوتکو د برید په ځواب کې یو شمېر برمته په بمونو الوسولي او بیا یې وروسته ادعا کړې چې دا کسان په بمباری کې وژل شوي دي. ورځپاڼه د ځینو سرچینو په وینا د وژل شویو شمېر لږ تر لږه اووه تنه یادوي او ځینې بیا وایي چې په دې بمباری کې شپاړس تنه وژل شوي دي. نیویارک ټایمز د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې دي چې وایي په بمباری کې درې وسلوال او شپږ اسیران چې له دوی سره وو وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د دوشنبې په ورځ د کندوز مرکزي روغتون ته شپږ مړي له چهار درې راوړل شول چې د څلورو کسانو مړي وپیژندل شول او خپلوان یې پیدا شول. نیویارک ټایمز لیکي چې د وژل شویو کسانو خپلوانو ویلي دي چې دوی له طالبانو سره په خبرو وو تر څو د دوی برمتره خوشي کړي، خو هغوی ټینګار کاوه چې د دغو کسانو د خلاصون په بدل کې دي حکومت د طالبانو یو شمېر بندیان له زندانونو خوشي کړي. دا خبره تر اوسه سمه نه ده معلومه شوې چې دا کسان څرنګه وژل شوي دي. نیویارک ټایمز په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند بریج جنرال چارلس کلیفلند په وینا لیکي چې د بمباری تحقیقات روان دي او په دې برخه کې له افغان همکارانو سره یو ځای تحقیقات کېږي. د لویدیس وی بلی چاپی خبرونه د امریکا د پخوانی لومړی میرمنې لورا بوش په وینا لیکلی دي چې ټول امریکایي پوځان باید له افغانستانه ونوځي او کداسي کېږي ټول لا سره وړنی بل هوشي او هر څه په بیا له سره پیلو. لورا بوش د خپل نوی کتاب موش افغان میرمن یو مخکتن کې د دوشنبې په ورځ وویل چې افغان میرمنې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته اندېښمنې وي. دوی هیله لرله چې زموږ پوځان د دوی په هیواد کې پاتې شي. لورا بوش چې د خپل خاوند جورج بوش په وخت د امریکایي او افغان میرمنو په نوم د کډې شورا مشر شوه اوس هم د دې شورا مشي کوي. اتلانتیک خبرونه د لورا بوش په وینا لیکي چې افغان میرمنو د دغو ځواکونو له وتلو وروسته د یوې خلا احساس وکړ او دوی عراق ته کتل چې هلته د امریکایي پوځانو تر وتلو وروسته څه پېښ شول. اتلانتیک خبرونه د خپل مقالې په روسوي کې لیکي چې د لورا بوش په کتاب کې پر دې تاکید شوی دی چې امریکا باید له افغانانو سره نورې مرستې وکړي او افغانستان هیر نه کړي.
پرون د خوست ښار د مجاهد سلولار څخه تر پروژې پل پورې دوه طرفه سرک د اساسي رغونې کار پیل شو. دغه واټ چې د ښاروالۍ د عوایدو څخه د 28 میلیونه افغانیو په لګښت شپږ میاشت په موده کې جوړیږي. د واټ په منځنۍ برخه کې د ګلدان او دواړو سړکونو په اوږدو کې د روښنايي سیستم هم په پام کې نیول شوی. نجیب الله الوخیل په اړه رپورټ راکړي.
د خوست ښار ډیری سړکونه چې یو لسیزه وړاندې جوړ شوي زیاتره برخې خرابې شوي او اساسي رغونې ته اړتیا لري. د ښار د یو شمېر نورو سړکونو د رغونې په تعقیب دا ځل د مجاهد څلور لارې څخه د کابار تر سرای پورې د غزیدلې دو طرفه جدید اساسي رغونې چارې هم پیل شوې. خوست والي حکم خان حبیبي د سړک د کار د پیل په ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې جادې په منځ کې به یو ښایسته ګلدان او د سړک دواړو غاړو ته د لایټنګ سیستم هم ولګول شي.
دغه پروژه چې د مجاهد څلور لارې نه د پروژې ترپله پورې د 900 متر په اوږدوالي پورې دو طرفه لویه جاده چې ګلدان لختی او د دې رڼا ټول زمایم په خپل ادرس کې ولري دا په اساسي ډول باندې د 28 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې جوړی.
خوست والی د پروژو د با کیفیت پلی کېدنې لپاره د قراردادي شرکتونو تخنیکی او مالی وړتیا لازمه او بل لوزیات کړی چې د ټولو ودانیزو شرکتونو د وړتیا او امکاناتو د ارزونې لپاره به پلاوی ټاکی او دوی به هغو شرکتونو ته ودانیز قراردادونه ورنکړي چې د پروژو د ښه تطبیق وړتیا نه لري.
شخصا زه غواړم چې د قوانینو په چوکاټ کې د ټولو شرکتونو ارزیابي په دوه برخو کې وکړم. لومړی د هغوی تخنیکی ارزیابي وکړم، وروسته د هغوی مالی ارزیابي وکړم تر څو مونږ وتوانیږو چې ټول هغه ساختماني شرکتونه چې هغوی والتیا لري، ماشینري لري، هغه یو کټګوري کو او بیا د هغوی تر مابین کې البته داوطلبي وشي تر څو وړ شرکتونه د پروژو لپاره انتخاب او د پروژو کیفیت ته راتلونکي کې جدي توجه.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې نوی رغیدونکي دوه طرفه جاده د ښار له مهمو جادو څخه ده چې د ښار د ښکلا او پاکوالي تر څنګ به د ترافیکي ګڼه ګوڼې په کمولو کې هم ګټوره تمام شي.
خوست د ټولو جادو نه مهمه جاده ده، دلته ترافیکي ازدحام زیات ده، د جادې نه ډېره استفاده کېږي. موږ ښاروالۍ اداره متحده ده چې په ټولو معیارونو دغه جاده جوړیږي، کیفیت ته کمیت ته به جدي توجه کېږي.
د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي اوس مهال په خوست ښار کې د خواو شاو سره 50 میلیونه افغانۍ په لګښت د ښاري سړکونو د اساسي جوړونې چارې پیل شوي او په نږدې راتلونکي کې به په ښار کې د نوي جوړونې د څو نورو مهمو پروژو چارې هم پیل کړي.
د دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ننګرهار د هیواد یو له هغه ګرمو ولایتونو څخه دی چې په اوړي کې خلک د برېښنا د کمښت ستونزې سره پکې مخ وي، خو د برېښنا ریاست چارواکي وایي د دې ستونزې د موقتي هواري د حل په هدف یې د فابریکو د فعالیت وختونه تغیر کړي او راتلونکي لپاره به د جلال آباد ښار لپاره د برېښنا ظرفیت نور هم لوړ کړي. په اړه یې د شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
په ننګرهار کې د یوې خوا سخته ګرمي او له بلې خوا د برېښنا پرچاوي خلک له ستونزو سره مخ کړي. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت اکثره ولسوالیو څخه 80% خلک جلال آباد ښار ته راکړه شوي او همدا لامل دی چې په دې ښار کې د برېښنا مصرف زیات شوی او وخت ناوخته به برېښنا په اتومات ډول قطع کېده. د برېښنا رئیس انجینر محب الرحمن مومند د سې شنبې په ورځ له غرمې وروسته په یوې خبري ناسته کې وویل د دې په خاطر چې د برېښنا د زیات مصرف له امله ماشینونه خراب نه شي او ښاریانو ته منصفانه برېښنا ورسیږي، د شپږ ساعته پرچاوي موده 3 ساعته ته راکمه کړه. نوموړی وایي مخکې به د فابریکو مصارف زیات او په یو وخت کې به فعاله وي، خو اوس یې دغه فابریکې په 2 ګروپونو ویشلي او دا ستونزه ورسره تر یوه حده حل شوې ده.
یعنی دغه تعداد فابریکې چې کمې دي دا نیمې د شپې چالانې او نیمې د ورځې، هماغه و چې یو څه د فابریکونه د پرچاوي په اساس باندې دا ستونزه لږ یو څه راټیټه شوه او راحل شوه. د 15 ساعته او د 6 ساعته پرچاوي نه زموږ دا کچه د پرچاوي 3 ساعته راورسېده.
نوموړي وویل دا چې اوسنۍ برېښنا د جلال آباد ښار لپاره بسنه نه کوي، نو د راتلونکي لپاره په پام کې لري چې د برېښنا ظرفیت نور هم لوړ کړي او په دې برخه کې ورسره مرکزي ادارې هم د مرستې ژمنه کړي.
موږ به لا دوامدار کار کوو. دغه ترانسفارمر چې موږ 60 میگاوات هم دا اوس نصبو او موږ سره د تجهیزاتو د اکمال ژمنه شوی، موږ د دې ترانسفارمر باندې بس دا موږ ته بساینه نه کوي او نه په دې موږ اکتفا کوو. د دې پسې به موږ بل 60 میگاوات نصبو او بیا ورپسې بل نصبو. د دې تجهیزات دغه ترانسفارمرونه موږ راوړي دي، دوه دانې نورم لرو، خو دغه واړه تجهیزات به ورته اخلو او دا به ورته تر هغې پورې چې د جلال آباد په ښار کې د جلال آباد په اساسي شکل باندې مشکل نه وي حل شوی، موږ به د خپل سرسټیشن ته ارتقا ورکړو.
د برېښنا ریاست مسؤلینو پر ټولو ښاریانو غږ وکړ چې د برېښنا د اضافي مصارفو نه باید ډډه وکړي تر څو شته برېښنا ټولو ښاریانو ته په متوسط ډول ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سکه له تیر کال اروپا ته د مځکې او اوبو له لارې غیر قانوني پناه غوښتونکو او کډوالو بحران رامنځته کړی. د ستونزې د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران ترمنځ د نظر اختلافات را پیدا کړي او تر اوسه له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یو لامل هم همدا د پناه غوښتونکو بحران بلل کیږي. اروپایي مشران هڅه کوي چې د غیر قانوني پناه غوښتونکو مخه ونیسي چې د منځني ختیځ هیوادونو، شمالي افریقا، افغانستان او پاکستان څخه له بیلابیلو لارو اروپایي ټولنې ته ورسي. نړیوالو رسنیو د دې بحران په اړه مطالب خپاره کړي چې جزئیات یې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ایتالیا سمندري ځواکونو او ساحلي ساتونکو د جمعې، شنبه او یک شنبه په ورځو د شپږوشتي عملیاتو په پایله کې په مدیترانه سمندر کې تر 3300 زیات پناه غوښتونکي ژغورلي دي. د ایتالیا د سمندري ځواکونو یو وایان چې پرون یې د رویټرز خبري اژانس سره خبرې کولې ویلي چې دغه کسان په 15 بیړیو کې سپاره وو او د لیبیا په شمال کې وژغورل شول. د ایتالیا د سمندري ځواکونو دغه وایان ویلي د دغو عملیاتو پر مهال د یو کس مړی موندل شوی او 4 نور پناه غوښتونکي چې ټپیان شوي وو د هلیکوپترو په واسطه په لمپیدوسا ټاپو کې نږدې روغتون ته انتقال شول. د ایتالیا د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا 8000 غیر قانوني پناه غوښتونکي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ایتالیا له سمندر تیر سوي او د دغه هیواد سمندري ځواکونو یوازې د جمعې په ورځ شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي او کډوال له ډوبېدو ژغورل دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي تیر کال تر 3500 زیات کسان تر مدیترانه سمندر د تیرېدو په حالت کې ووژل شول چې غوښتل یې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ننوځي. اروپا ته د ننوتلو لپاره پناه غوښتونکي یوه بله لاره کاروي چې له ترکیې یونان ته او له یونانه د مقدونیا او سربیا له لارې د اروپایي اتحادیې نورو هیوادونو ته ځي. وروستي راپورونه وایي چې په یونان کې د پولیسو په جلا عملیاتو کې 15 کسان نیول شوي چې غوښتل یې 350 پناه غوښتونکي د دې هیواد له شمالي سرحد په غیر قانوني توګه مقدونیته انتقال کړي. د یونان د پولیسو په وینا د پناه غوښتونکو له افغانستان، پاکستان، ایران، سوریه او عراق څخه ورغلي وو. لبلې خوا د سربیا دولتي تلویزیون وایي هغه لارې چې نه وشت غیر قانوني کډوال یې انتقالول په لارې کې چې پاسو چې په پا پایله کې د دې لارې ډیرې سپاره ټپیان سول. د سربیا د تلویزیون په وینا پیښه د دې هیواد په شمال کې سویا او په روغتون کې د شپږو پناه غوښتونکو روغتیايي وضعیت ډیر خراب دی. اروپا ته د پناه غوښتونکو بله غیر قانوني لاره د روسیې له لارې ناروی او سویډن ته ده. د سویډن پولیسو وروسته له هغه پلټنې پیل کړې چې د پناه غوښتونکو په یوه کمپ کې د یوې ښځې مړی وموند. پولیس وایي چې شواهد ښیي دا ښځه وژل شوې او دوی د دې وژنې په تور یو کس نیولی دی او عیني شاهدان یې تر پلټنې لاندې راوستلي.
دوستانو په همدې رپورټ لسنیمو بجو ته ورسېدو. یو وار بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له محمد حدیث پردیس نه اورو.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په ترکیه کې وروستۍ بریدونو ته په کتو باید د تروریزم پر وړاندې د نړۍ په سطحه ګډ او مؤثر ګامونه پورته شي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوټو لسوالۍ کې داعش وسلوالو ماته خوړلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر له افغان کډوالو سره د خیبر پختونخوا د حکومت چلند له حده اوختی بللی دی. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د بی پیلوټ الوتکې په حملو کې په دغه ولایت کې لس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په غور کې د ښځو د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي لپاره د کورنیو باغچو پروژه پیل شوه. تیره ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه شپږ دېرش کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په سوریه کې د بشار الاسد رژیم اپوزیسیون د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې د بوکمال په نوم د یوه سرحدي خارګوټي د بیرته نیولو عملیات پیل کړل. روسیه شکایت کړی چې د امریکا جنگي بیړۍ د مدیترانې په سمندرګي کې د دوی یوې بیړۍ ته نږدې تیره شوې او دغه حرکت یې خطرناک بللی دی. او قزاقستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غیر دایمي غړیتوب دوه کلنه دوره وګټله چې رسمي وخت د جنوري له میاشتې پیلېږي.
دوستانو په لخکرګا کې په لومړي ځل ترافیکي اشاره ولګول شوې. د ترافیکو چارواکي وایي زور ځواکي نه مراتوي او ګڼ شمېر ترافیکي په دنده ګمارلي چې خلک د ترافیکو اشارو مراد ته متوجه کړي. د لخکرګا اوسیدونکي ورته خوشاله دي او دا یو پرمختګ بولي. په دې اړه به له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایر استولې رپورټ واورو. ورپسې کور کلی او د ګوډه چار پروګرامونه له یاده مباسي.
د جنگ په لومړیو کرښو کې پروت ښار منظمیږي. د لشکرګاه په تاریخ کې لومړی ځل د ترافیکي نظم لپاره ترافیکي اشارې ولګول شوې. د لشکرګاه د ښاروالۍ په مالي مرسته د ترافیکي اشارو دغه اقدام د ښار اوسیدونکو خوشاله کړی دی. دوی وایي که چلوونکي مراد کړي په ښار کې به د ترافیکي پیښو کچه راکمه شي او لشکرګاه به د هیواد د نورو پرمختللو ولایتونو او ښارونو په څیر منظم شي.
د دې لپاره چې د سویل سټ کارونی او د خلکو مشکلات حل شي، خلکو سره غوښتنه ده چې باید دغه شرایط بدلی او دغه اشاره مراد کړي.
دا جیم دی نه لا بس نه په نه په بس یلا پس مټس کا ذریعہ ځار کلاس عبارت راته کوم راګری هغه لا دواس اسکر چې راګر کوي دا بیا وي بار یو ګړی ښه نه وي.
که څومره دي شارو لږ ځکه چې او اکثره غچلونکو چې د ولسوالیو څخه لشکرګاه ته راځي ډیر کم متوجه کیږي، خو په شار کې د لارښوونې بورډونو یا تختو او دغه ترافیکي شارو خلک یو مدرن یا پرمختللی لشکرګاه ته لمن کړی دي. د لشکرګاه شار اوسیدونکو 25 کلن مدثر دعوت وای د رندو په شار کې یو سترګو هم غنیمت دی. دا زده راډیو ټول د بیا رغونې په برخه کې په میلیونونو لګول سوی ډالر یو اړخ او دا ترافیکي شارې بل اړخ دوی ته د شار او وګړي ژوند د نظم زیری ورکوي.
په داسې ولایت کې چې هغه د مرکز څخه هم لیر دی او هر وخت پکښې جنګونه وي، خلک یې د مدنیت څخه هم ډیر لیر دی، خو بیا هم په دې ځای کې د دې اشارو لګول خلکو ته پرمختګ او د دې ټولنې پرمختګ او د دې هیواد او د وطن د راتلونکي په اړه موږ ته یو ښه فکر راکوي.
د 998 کیلومتره مربع وسعت لرونکي ښار لشکرګاه ټول 1,02,000 اوسیدونکي د دې اشارو تر لګول کېدو وروسته د سری اشارې پر مهال درېږي او په دې ډول سره به هغه کسانو ته د سړک څخه د تیرېدو اجازه ورکوي چې پیاده یا پر پښو تګ کوي. د هلمند د ترافیکو د مدیریت د معلوماتو له مخې د 1,02,000 اوسېدونکو په دې ښار کې 5,000 موټرونه ګرځي چې له دې جملې یوازې 10,000 چلوونکي د موټر چلونې جواز یا لایسنس لري. د هلمند د ترافیکو مدیر میرزا خان روحانی هغه چلوونکو ته چې د دې اشارو مراعت نه کوي خبرداری ورکړ. هغه وویل کچېرې سرغړوونکي د ترافیکو په سترګه سي وبنیول سي او زندان ته د تللو تر څنګ به نقدي جریمه سي.
او زه راکسم دغه هیله ده ارزو مو د جندې چې اشاره مراد کړي او د نور ملکي خلک ورته ډېرې اشارې دي هم باید ودرېږي. او موږ ترافیکان ورته درولي دي د سهار څخه بیا د شپې تر 12 بجو پورې ترافیک ورته ولاړ دي که هر چا مراد نه کوي هغه اشارې لایم مراد نه کړه موږ ترافیک ګیري راولي مدیریت ترافیک دی موږ بیا جرمانه ورکو او موټر هم جن درولاس ورځي.
میرزا خان روحانی وای سره لدی چې د هلمند په محلي رسنیو کې د ترافیکي اصول او په خاص ډول د تازه لګول شوی اشاره پړه د عامه پوهاوی پروګرامونو لري خو دا څه ښکاري چې د موټر چلونې پر مهال د ترافیکي اشارو د مراد کلتور به لږ ډیر وخت ونیسي. په لشکرګاه کې د شهید حکمت الله اکمل پر څلور لارې ولاړ یو پولیس چې تمام ورځ د چلوونکو سره د ترافیکي اشارو د مراد له وجې په ناندریو بوخت دی وای د چلوونکو د پوهاوی په خاطر یې ژبې ویښتیان وکړل خو ځینې زورځواکي او حکومتي کسان د دوی ستړیا ته نه ګوري او د سری اشارې پر مهال د څلور لارې څخه تیریږي. دی وای د رینجر او حکومتي موټرونو د چلوونکو سره غال مغال او لاس اچول په وسنه دي. د ترافیکو له مدیریت څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې لږ لوړ جریمه وټاکي او خلک مجبور کړي چې د جریمې د ورکړې په صورت کې په لږ وخت کې د ترافیکي اشارو ټول حالتونه مراعت کړي. د سلطان محمود علاءالدین جانسوز او نوشیروان عادل تر امپراتوری او تاړاکونو وروسته راپاته د هلمند د سند تر څنګ دی ښار لشکرګاه کې په تیرو لسو کلونو کې خورا آبادی سوي دي. په سلګونو کیلومتر په خاص سړکونه لري شخصي او دولتي دنګې ودانۍ جوړې سوي دي خو د ویشتمې نږدې نیمې پیړۍ په ډیرو کمو ورځو کې خوشاله او د جګړې څخه لرې پاتې سوی دی او هره شپه ځینې خلک د ډزو او توپونو د غږونو له ویرې د ښار نظم او د تازه لګول شوو ترافیکي اشارو مراعت پرېږدي او ځان تر کوره رسوي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه دوستانو ستړي مشي
پویما عزیز قامت فایز قامت گوشتش نه سرم زیست چار که خورده یا بروین زعفم خورگی داره.
د داسې چا خبرې مو واورېدلې چې په پیاده رو کې موټر وهلی و. هغه موټر چلوونکي چې په بیلابیلو نشه یې توکو روک دیدی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ډیرو ترافیکي پیښو لامل کیږي. نن د دې موضوع سره په دې هم خبرې کوو چې د روژې میاشت د عمل د پریښودلو لپاره ښه موقع کېدلی شي ملکې هم وکړي. قدر من اوردونکو موږ دریا بوت روختون ته ورغلو او د خبرونې موضوع مو له ډاکټرانو سره شریک کړه. د دې روختون مسول کسانو ویل چې راورځ لاس 15 هغه کسان ورول کیږي چې له ترافیکي پیښو سره مخ شوي وي. اکثره د دې پیښو قربانیان بے وزلی خاریان وي، فقر او غریبۍ هم ځپلې وي، دومره چې بیا د درملو د اخیستلو توان هم نه لري. لبلې خو دا چې پیښې ډېرې او امکانات کم دي، داسې وخت هم راغلی چې دوی زخمی په دالیز کې پر ځمکه بستر کړی، بیا یې د هغه درملنه کړې، ځکه په اتاقونو کې نور مریضان وي. موږ د ترافیکي پیښې وروستي زخمي ته ورغلو. هغه د پروان په ولایت کې موټر وهلی و، د پښې غوښه یې ورنه بېله کړې وه او سری هم چو ککونه خوریلی و ده علک لطیره و چواندامونو او جامونه کاری دل چه پا بعد اقتصادی حالت که جوان کری. ده کرد پخواه که سپین سر مور روژه پخوله و چی شونده زیر رنگ پا زلو خلو جامو که ناسته و کلی چی زوی مکتا ده پیخی کسه کوله ده درد دل او زره مور لسترگو لاری لاری وخ که پا گونز مخ روانه بی. ده علک اجر نومیده اول از کلان و او یوازینی کس و چی کاری کوه او کورنی تا دوری پیدا کوله. نموری ده پیخی پاکله اویل
مادا بویس خیل بودیم اپوش زار زدیم اپوش زار زدیم دیگه یادم نیست چی زدیم چرا کامو تار زدیم
زه پا بایسکل وم لشان موتر و احلم نور می پیاد ندی چه بیا تر دیزه چا چه دول راورم حال تا سرکون خام دی بل کل کل موتر پا پیادراو که هم تگرا تک کوی زه پا پیادراو که و احلم سر می چلیرش کوکون خوردی لزنگانه چه خلانده می ده پخی غوخه نشتا دیر درد کوی
ده هاجر لمور نمو پختل اوز چه لزوی سر بستر ده لکو مستونزو سر مخوی ورات چنگ تیره بی روشه ماتا یاو پیشلمای چه دول برابره بی هغوایی دوم رچ خوری چه جوانده پریپاتی شی زکا چه پیسه چه در لودلی ده زوی پا در ملنه مصرف شوی اوز چو قرص هم نور که بی زکا پویگی چه دوی ده بیرتوار کولو واسط نلری
ده کسا ده بود همتا انداخته بود موتر گریخته بود
دای چی وحلای و همه غسی پر سرک پریخی و او موتروان تختی دلی و بیایی ده ترزوی پورته کردی و لمره ده چاریکارو روختون تبی ولی و بیایی دل تا علی آباد تراور زه خپل لوړ فشار لرم کله چې خبر شوم پسترګو می تیار شو لار رانه ورکه شو نه پوهیدم چې څه وکړم په کور کې بل داسې څوک نه و چې ډاډ راکړي یا څمرسته وکړي اوس له یوې خوا زخمی زوی ته خفایم له بل پله وادي ته حیران یم چې له دې وروسته به د کور لګښت څوک برابر وي زه خود کار کول لپاره بل څوک نه لرم
دیالی آباد پروختون که ده جرای برخی دکتر زایر خان تو تخیل وی چه کلدهی نو کریوی دیره وقت اغا زخمیان ورولی کیگی چه متادوی پیخ دیدوی ده عمل لواجی رمسته کیگی
کل دلتا نو کری ما دیر دست مرزان گورم چه اتا دنشی پا حالت که دریواری که ده روژی پا شروع که ما دلتا نو کری در لودل دشپی دو مرزان ناغل بسلا مشروبات سکلی و طرفکی عدستاتم دیر ده امدوی خلق دی بس وی چه منگا روژه یونو خپل کار که یا که موتر تکره یا که جنگ که کار خپلا که او ملامتی ها پروژی بنده چه باز خلق رازی چه اگوی بسلا اس پایواز نلری مشغول یا دی بسلا عجل عجل باید مایناتو شی خصوصا دغه باز مایناتو چه دی دغه رنگ عکسونه بود پر ضرور دی چه دادل تا شاوخانه که پا داخل که نیکی که دا باید باندی وشی نور کسان چه چون پا مجموع که اقتصاد داخل که تیر دا بود پر هم داغ معنات لگ مشکل دی خب پا مجموع که بیا تداوی که نور کم چه شایی آقا بیا داخل شاوخانه که کیگه منتا داغ معنات دید پر رشته هم چه مشکل دی تکمیل اولی
د روختون په مخ کې موله خالد سره چې ټاکسي چلوي د موټر چلولو په قانون خبرې وکړي هغه وای کلونه کلونه موټر ونی کړي خداسې وخت نه دیږي چې پیښه رمنځته کړي وي ځکه احتیاط کوي
زه خو ډېر احتیاط کوم خو سرعت مې کم وي چې نفر ویني چې دا نفر یو ړوند دی یو کوڼ دی یو لیونی دی بس هلته موټر درو ورته چې هغه تیر شي بعضې مشروانه هم شته چې هغه سرعت زیات وي نفر لاس هم ورته داسې کو ورته اشوره هم ورکوو چې ما روڅه زه تېرېږم خو دا ډېر په سرعت تیر شي شرنګ وي خو ته بلې خو ته تیوی پس ته غرمونونه کو چې ما دا کار نه وای کړی په دوبۍ کې مې موټر چلولی دی الحمدلله ما تر اوسه پورې هېڅ یوه عادثه نه ده کړې هلته خطونه معلوم دي یو نفر چې پورې وځي په اشوره باندې به پورې وځي او د موټر سرعت په هر ځای کې کوم ریل ګیدلی دي چې کله سرعت زیات وي هغه کومره سوتوي موټر د اسنادو وخت خلاصیږي نو بیا هغلته اول کمپیوټر ته ورلیږي وي ته ورشه چې تاسو عادثه کړې که نه هغه چې عادثه کړې وي هغلته دې چې د هر څه کومرې ته ویلی وي یعنې عکوسي دې کړې وي موټر په لیټ هر څه تو عکس د هغو تجربه طویله وي
نشانه یوازې د موټر چلولو په وخت بلکې د ژوند په نورو برخو کې هم د ستونزو او بدبختیو سبب کیږي بیا چې عملي کس ته په روژه کې د ورځې لخوا نشه یي مواد ونه رسیږي نه خپل پیژني نه پردی څوک چې په مخه ورځي بد چلند سره کوي کله ناکله خو وهل ډبول هم کوي د کابل اوسنکی امان چې عملي دی د ځان پاکل وایي
شهر سم بیا مې چې پرې مې خودل بیا مې سیګرټ لاس واچو سیګرټ مې بیا تم نسوار د ورځې چې زه دوه پونه درې پونه زه نسوار کوم نه خبره کوشش مې کړی ده او پرېښودلی م نشم او ډېر اندازې نه زیات کوشش مې کوي نشم مې پرېښودل یو درې څلور قدمه مې چې واخیستل بس یاد مامال تم دستی او گردیدم دستار را بند دستی او گردیدم نور پدر بند چیده خب بایدارم خوب دستار تا خون چیده گنگسیت لرم مورده
لاملی کسانو سر بیا تر طول زیاد ده اغوی میرمنی پا تکلیف وی ده شکر داری او سیدون که مرجانه ده خپل خواند کسا که وی
کرد بردی خبر او سر نکی گی ده او سر شروع که بل سر شروع که نور ده تی مازغه کار نکی خدا نسارو که ده ریرم بیتا بایی او چه نسارو کسم سر چه نسارو نکی تات خلا درو اچه مات خلا درو اچه زور وحی زوی وحی ما وحی اخر زور تم لگه سیلا که بال درو جاتی پا خلا ده اری او سر ستا خورا بینا ما شر پیرندی کشر پیرندی ویز ما مازغه کار نکی ما چه نکی نینی سر وجمونی چه نسار کوا څنګه یې کوي اوله به یې لږ د چرسو کسب کوه چرسو چې پرېښوستلو د نسوارو کسب هر چا ورته وی نسوار پرېږده پرېږدی خو نه نه پرېږدي نسوار نه پرېږدي هر چا څو ورځې یې وویلې چې زه یې پرېږدم پرېږدم دوه ورځې به یې پرېښوستل په درېمه ورځ به ویلې وایي نشم پرېښوستلی هېڅ طاقت مې وایي نه کېږي
خو ځینې کسان بیا روژه د عمل د پرېښودلو لپاره ښه موقع بولي د ننګرهار اوسېدونکی نصرالله وایي چې په سږنۍ روژه کې یې عمل پرېښی ځکه نورې تنګ کړی و
چندان عمل ندم ور در خور عمل ده تیل دغه پاره میرس ده تی بپرید خو چې قطع تصمیم سړی ونیسه او غیرتو کې خامخه پری خود کې توان خورسی توان ډیر تا سړی لګنګس کې خلاص نور کوم فائدہ نه لري او الکتوب جاهلیت دوره ده تی په مختص
امیر شاه چې په خانه سوار کول وای دی عمل پری خودل کلک تصمیم غوړي
یس پرکم نرک پکته غول دوی ورځې په یو سره ته مشکل وته د وسیس بی خیادر ته تمام دی یس پرکم نرک ټول ورځ کرا چې وانی ام کوه مته وکړ څو سره يم يم یس نه د سګریټ را مې نه راځي او نه د نسوار تکلیف دی اسابو يم ته وکړ سګریټ را ته پیدا کوم ما غزه را ته وښکې پیدا نه لرس ته وکړ د ځان نفس مې د ته وکړ نو ولې ته وکړ څه ضرور
د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر هم د روژې میاشت د عمل د پرېښودلو لپاره تر ټولو ښه او مناسبه میاشت ګڼي
د روژې یو نوم صبر او عزم ده ځینې کسان لیدل کېږي چې په روژه کې معتاد وي او اعتیاد لري په نسوارو چرسو سګرټو تمباکو تریاکو هیروینو په مشروبات الکولي توکو باندې دغه انسانانو ته بهترینه زمینه ده چې روژه په بهانې سره ځکه سهانه ته بیګا پورې ځان وګي ساتي په دغه د شپې لږ صبر وکړئ د ډوډۍ او خوراک هر څه استفاده وکړئ ولې احتیاط یا هغه چیز باندې ضرور دی له غې نه ځان وساتي بس کسان لیدل شوي دي په ټولنه کې چې د روژې په بهانې سره زه معتاد یم بدخویانې کوي بد اخلاقي کوي او بهانه یې دا ده چې والله زه روژه یم او زه معتاد یم او زه بې حوصلګي کوي ډېر زیات لیدل شوي دي چې موټر ځغلی یا موټر چلوونکي دي هغو دې هم موټر ډېر زیات ځغلی انسانانو ته اذیت رسوي دا ټول فکري لحاظ د روژې سره دا په مخالفت کې واقع عمل ده
اچار اچار اچار
د چی شي اچار
د ګوړی اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خوشاله یو چې نن د ګوړی اچار وسوم مرتبان مو مخې ته کدو اغه هم بیا پروژه کې په دې ډول د اچارو جوړولو لپاره مو دغه د وسو مخبرونه هم درته جوړ کړه نو واستاسي وای چې دغه وسو مخبرونه مخه کې شوې دي او کنه خوند درکړای کنه خپل تاثرات او نظریات راته ولیکئ او راوایسته وای چې د نورو اچارو جوړولو په وخت ترې ګټه واخلو آیا اوسم د ګوړی اچار خوند درکړي کنه آیا د ګوړی اچار مو د زړه تڼاکې چولې دي کنه ځواب راولېږئ بادشان مولوی شه د خپرونې پیل د هغه لیکونو له ځوابونو څخه کوو چې اورېدونکو رالیږلي او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي دا چې پروفیسور صاحب د ځینو امنیتي ملحوظاتو له امله له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي نو موږ یې هم نوم نه اخلو
پر پروفیسور صاحب اوریدونکو لیکونه را لیږلی دي او پوښتنه یې کړې دي، نو که د هغوی پوښتنه ته ځواب ورکړي ډېر به خوشحاله شو.
سمه ده، خو که رښتیا درته ووایم په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
و صاحب ورکولی شې، اسې خو د موږ موټروان مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایي، خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه، ستاسې حسن نظر دی، نو لیک ولوله.
ښه صاحب، دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي، که یې د پیدا کولو چل را وښیې.
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ والیک وایم، او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی، ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي، او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی بنډل.
هغه څنګه؟
خو چې سبا بله ورځ یې پلار چاته ورکوي نو بنډل بنډل روپۍ به پرې واخلي.
پروفیسور صاحب، د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده.
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای نو نن به دلته په خپل زاړه بایسکل نه راتلم، ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای.
نو دا ولې چې د بېسوادانو او نیمه بېسوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دی زده؟
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي، او موږ پروفیسران د څېړنو لیکنو او مطالعې په غم کې یو، نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو.
نو روپۍ څه وکړي؟
روپۍ دې له کوم زاړه پیسهدار سره واده وکړي، او چې پیسې یې ترلاسه کړي ځان دې ترې غیب کړي. دغه د روپیو خبره پرېږده چې سړی ځوروي، یو بل لیک را واخله.
ښه، دغه بل لیک په سر لیوانی را لېږلی دی او وایي چې له سهاره تر شپې پورې بې سره یم او چې شپه شي نو ویده شم او لکه روغ سړی ښه سم خوب کوم. چې دا ولې؟
دا یې نه دی لیکلي چې له سهاره تر شپې ولې بې سره کېږي.
لیکلی دی، هغه وایي کله چې سهار ښار ته راووزم او د دوکاندارانو، موټروانانو، ترافیکانو، پولیسانو او نورو خلکو بې انصافي ووینم نو یو دم بې سره شم، او دغه بې سري مې بیا تر ویده کېدو نه ښه کېږي. نو دای وایي چې درو درمل وکړم که تعویزونه.
په سر لیونیا نږدې ده چې ځان بې سره شم، ځکه د اوس زمانې او د دغو وروستیو حکومتونو غلاو، بې انصافۍ، بې عدالتۍ، بې تفاوتۍ ټوله جامعه خرابه کړې ده، او که رښتیا راباندې وای نو هیڅ په سور سړی نشته، ټول لکه د تا بې سوره دي. خپه کېږې به نه، د علاج خبره دې کړې وه، که دې ما منې نو ځان لکه د چارواکو غوندې په بې تفاوتۍ واچوه، کرار کرار په خپله ښه کېږې له خیره سره.
پروفیسور صاحب، ښه لاره دې ور وښوده، خو که دا یې وکولی شي.
سختی غواړي خو بریالیتوب هم شته پکې. دا موږ پروفیسوران نه ګوري، همدا اوس د جعلي اسنادو د خاوندانو تر لاس لاندې کار کوو، که ځان په بې تفاوتۍ ونه چوو د فتن سکته کوو.
دغه بل لیک سودا خان سودایی را لېږلی دی او وایي چې که پروفیسور صاحب د شاعرۍ او یا هم لیکوالۍ چل را وښیي چې مشهوره شم.
سودا خان بچو، که ځان مشهوروي نو فیسبوک ته شه، چا ته کنځلې کوه او د چا صفتونه، او ورسره د پخوانیو پوهانو یوه نیمه خبره هم له خپلې خولې لیکه. دومره ژر به مشهور شي چې آن د تلویزیونونو او رادیوګانو سیاسي بحثونو ته به دې هم د کارپوه او صاحب نظر په نامه ورغواړي. بیا نو ګوره چې څومره مشهورېږي، بیا به داسې توی او خیرات نه وي چې ته به نه وي پکې، او نه به هم د حکومت داسې مراسم چې تا ور ونه غواړي. په شاعرۍ او لیکوالۍ دې والله که څوک خبر هم شي، فیسبوک ته شه بچو، له کنځلو یې پیل که، پخې او د کار خبرې به دې په خپله زده شي.
اختر ته هر څوک میوه اخلي، خو هغه کسان چې پیسې نه لري نو یو نه یو غم خو به یې خوري. یو تن د میوې لاسته راوړلو لپاره نوی ابتکار کړی، پام وکړئ.
د اختر میوه دې مونږ اخیسته، ولې ورته ګوري؟
پس شي واخلم، یو روپی لرم زته یو وایا
نو څنګه کی لچانه پیسې ورته قرض ک
سو کی را کی
نو څنګه کی سینې در کی
ډاکټر پورز بټول کرغې تلاشو کرا په یو سوري ته سترنجیا وارکو او پیوا بړو چې خما خام شو را بشو کدی خو خوی ډاکټر دری وړ ورځ به د قرغې د بن په خولي او شاعرانه فضا کې تیرکو
شاعری دې پرې دا چې لاس ورځ ورو سامره شي بیا م خپلوان اختر مبارکي ته راځي
نو چې راغله ورته بو وای چې هر څه په اختر کې خلاص و ګيله ما کوي ساری زه خو را ماده نشي کولای
دا ټول ماشومانو پلانونه دي لاشه او د میوي غم کوه
نو چې ته کلکه راځه یو کار به وکړو دا څو ورځې مې له چرت وهلو وروسته یو چل زده کړی دی او په ګټه به یې عمل کړو
سمه ده
السلام علیکم
او وعلیکم السلام راځي راځي مهرباني وکړئ څه مو په کار دي
او د اختر لپاره مو وچه میوه په کار ده لکه بادام پسته ممیز نخود او نور شیان
پسترګو هر څه شته دی خدای فضل دی څلور پنځه ډوله بادام څو ډوله پسته ممیز نخود چارمغز او دغه نور چې تاسو وینئ
ډیره ښه خبره ده خو په دې تاسو ته معلوم دی ل دې ټولو خو به یې پنځه پنځه کیلو راته وتلی خو مراعت به مو کوي که څنګه ښځې پنځه پنځه کیلو بسی
نه پنځه کیلو چیرته بس کیږي اته اته کیلو خو دی وی
ښه سمه ده اته اته کیلو
په دواړو سترګو همدا اوس به یې درته وتلم
وا وروره چې خفه نسې اوس په چا اعتبار نه ده پاتې ما ویل روژه ده سړی خوند هم نسي کتلی که د هرې میوې لږ لږ نمونه راکړې چې بېګا ته یې وګورو سبا ته به یې له خیره سره وتلو که څنګه دې خوښه ده
څنګه چې دې تاسې خوښه وي خورې سمه ده له هر څه نه به لږ لږ درته درکم ښه یې وخورئ ویګورئ او بیا یې واخلئ د دروغو سودا نه کوم
ښه خبره ده نو د هر یوه نمونه راته راکړه
وا وروره لږ ډېر ډېر واچوه چې ټولې وخوري او ویګوري
په سترګو
ښځې میوه خو ولا چې درنده شوه بل دوکان ته م ورشو او که نه
تا ته لکه چې دا خلک معلوم نه دي دای د ژبې ترک هم نه کیږي له یو څو نورو دوکانونه به یې هم واخلو راکوي یې ډېر ښه خلک دي
سمه ده راځه چې نو دغه دوکان ته م ور وګرځو
درځه
السلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راغلې څه مو په کار
وو د اختر لپاره مو میوه په کار وه
ډېر ښه هر څه شته څه شی درکړم
ښځې لار شنه پنځه پنځه کیلو بس دی
اول دا معلوم که چې هماغه دکان دا که نه ده
او هماغه دکان دی یو چا مو پته را کړې وه
ښه هر کله راشئ خپل دکان مو دی
ښځې پنځه پنځه کیلو بس ده
نه اته اته کیلو خو واخله کم بیروبار خو نه یې
اته اته کیلو درته وتلم
او اته اته
ښه څه شی درته وتلم
بادام پسته جلغوزي چارمغز ممیز نخود کجور دو کیلو کشته دو کیلو خورما او له یو کیلو انځر سره
ته ودرېږه دکاندار وروره خفه کیږه ما ویل که د نن لږ لږ نمونه راکړی وای چې له روژه ماتې وروسته مو خوړلی او کتلی وای بیا به مو سبا ته ټوله تللې وه اعتبار نشته روژه ده ما ویل چې کوم شی تریخ یا تروش نه وي
سمه ده په سترګو له هر څه نه به درته لږ لږ واچوم ښه یې وګورئ ویخورئ او بیا یې یوسئ
خیر اوسې وروره موږ وایو چې لږ یې قیمته واخلو خو ښه شی واخلو چې خفه نه سې
نه دا څه وایې ولې به خفه کیږم
ښځې میوه درنده ده ما ویل که ټکسي ونیسو
ما ویل لږ به په بازار کې ګرځېدلی وو خو زه چې میوه درنده ده لاړ بسو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکې وه برای افغانپور صادق سپینغر حیا اوریاخیل وسی حکمت او نقیب الله لاروی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي کابل څوارلس یو اویا کندهار دوه ویشت خوست یو کندوز یو او جلال آباد څلور
کم خوږیږي دا ستا پتلو منی چې کورو
کورو کل چم خوگی گی یوازی زنیم چه چم خوگی گی یوازی زنیم چه